ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ راغل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې په موکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي چې یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ده. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وایي د غونډې ډیری ګډونوال له افغانستانه ورغلی و. ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارولو لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي و چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفاري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرځېدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښارواله وه. هغه اوسمهال په جرمني کې دیره ده. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنځ په شخړه کې اوه کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د والي ویان ثناءالله معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تېره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ دوه ښځې او دوه ماشومان او د بلې کورنۍ یوه ښځه لور یې او یو سړی وژل شوي دي. ښاغلي معصوم وویل د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي هڅې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادعا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملی ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روان دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خواته بوزي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا د همدې قانون د لایحه پر وړاندې اعتراضونه روان وو او له ولسمشر څخه یې غوښتنه کوله چې دا قانون دې نه توشیح کوي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلان مردانه باشه به معجزه روزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګن ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کېږي او د کار ستاینه کېږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزه اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریال جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چی خبریالی کوم. کار میده درس پجریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرم دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم. پا دی اتم یشتو که لگنو اقتصادی او روحی ستونز سر مخشو جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چی ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته به اینجا نرم می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار می کنم.
مرجان وفاوایی چی دی جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریالانو پا تیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی ما
پرختیه چه وز کار سخت شویده. نارینه خبریالان پا آسانه نیشی کوایی چه معلومات پیدا کری خزه تخلص برابر سخته ده. کلی چه پراپور پسیزو اجازه نرکول که گی چه غندو تواشو طول و میرمالو پا تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتیدی. هیله لرم چه دا ستونزی حالی شی او دی خبریالانو بنستون راشی لخبریالانو پا تیره بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
و افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پانزه ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ما ته کومه ستونزه پیښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینوایی دا پراته لکافی امکاناتو او ماش سخه خپلو خلکو پتیره بیا میرمنو تا کار کبی.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدار شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ گونه
د زړهوري ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مونږ خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکاناتو څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنۍ ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري ترڅو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زورسیدگی شد.
خود د جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریال مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای په ډيري سختي خبریالي پایل کړه خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره مشکلات سره یو مېرمن یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي او هلته خپل ځان جای پیدا کړي. اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګې رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع او زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د سر ته د افغانستان ټولنې ته داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سوې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نهول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته چې نور د ښځینه کارمندانې دي استخدام کړي، هغه سوې هغه هم په کورونو کې نهول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې په رسنۍ باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم، وزګار یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تېرېږي. بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وو ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دي د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عام وګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یاده ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسي، په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې. البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي، چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینه وو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپېږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو هم ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې.
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسه کړ چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شویده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین که تی آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تبا جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا دی افتخار زای و چه ما هاگا مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خوږه خوږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ارشیوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغه کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، درته وایي چې په غو وختونو پسې څومره خفه یستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشاله یا آرامی احساس نکوم زکه زمې د وطن زمې د خلکو نه لري
رزو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او د خبریاله شي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډیر زیات ستونزې مخې ته ورځي له خپل تجربه راتوي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او تر ټولو زیاته سخت ستونزه درته څه وه
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډیر ستونزمن دی نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډیر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې وموګاللې زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې اقتصادي د تحقیقي ګزارشونو د ورځنیو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لرئ ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل خزینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه په څو څو ځله زما ژورنالیستان یې د ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې دغه خو که هره ورځنۍ نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دې واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده د بیان ازادي محدوده سوې ده ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولی
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول ډېرې ستونزې وې زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد د خویندو د تعلیم د خویندو د تحصیل د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلات ستونزو سره دی تر دې چې موږ شاهدان دیدو چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې یو حالت کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خودڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر منو دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هنتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 4 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
jana